ラジオ。
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلاست. نن سه شنبه د 1404 نویم هجری المریز کال د تله یا میزان 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر ل شلمه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د ترکیه، جرمنی او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به خپل پوځي حضور په اوسنی شمیر کې ساتي، او د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې داعش ډله په دې ولایت کې د طالبانو د استخدام په حال کې ده خو پوځي فعالیت نه لري. پرونه خبرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه، د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو د څېړنې هیئت خپل راپور له بشپړولو وروسته ولسمشر ته وړاندې کړی. د افغانستان د کرکټ ټیم له یوې بریا او یوې ماتې وروسته نن بیا د زیمبابوې له ټیم سره د سیالۍ میدان ته وځي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریه کې لاسوهنې بندې کړي. بشپړ خبرونه، د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څېړونکي پلاوی خپل راپور بشپړ کړی او پرون یې ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړی. د دې هیئت د کار هدف د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د خریدارۍ له اصولو او قوانینو د سرغړونو او اداري فساد څېړنه ده. د پلاوی مشر حمیدالله فارقي ازادۍ راډیو ته وویل
هر کسی که در این راستا تخطی کرده و زمینه سازی کردن و در موردشان قضاوت صورت گرفته، در حدود 30 تا 40 نفر یا بیشتر از اون میشد.
د افغانستان ولسمشر په یو خبرپانه کې د دې راپور ستاینه کړې او د اداري فساد پر ضد د دولت د عملی مبارزې نښې بللې. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سارایي محکمه کې وژلی. د جوزجان د امنیت مشر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو کسانو دا سړی چې اویا کلن و د شبرغان او مزار شریف پر لار نیولی و او بیا یې په منګجک ولسوالۍ کې په ډزو ویشتلی. د خاشي په وینا وسلوالو طالبانو دا سړی چې محمد امین نومیږي ځکه وژلی چې د کورنۍ یو غړی د سیمه ییزو پاڅون کوونکو سره ملګری و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک له زیمبابوې څخه ازادۍ راډیو ته وویل
انشاءالله چې موږ تمه لرو لکه د تېر لوبې په څېر باندې بیا هم افغان کرکټ ټیم لوبونه خپل هېوادوالو ته ښه زیری ولري.
افغان ټیم د یک شنبه په سیالۍ کې د زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم ته په 55 منډو ماتې ورکړه، خو یوه مخکینۍ لوبه یې ورته بایللې وه. دواړه ټیمونه به د پنج شنبه او شنبه په ورځو هم مسابقې ولري. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې پرون په یوه چاودنه کې 11 کسان ووژل شول. چاودنه په یو بس کې شوې. د پولیسو په وینا د بم په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 نور کسان ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لوبولی شي چې په سوریه کې لاسوهنې بندې کړي. ایران باید له سوریه څخه ووزي، د بشر اسد رژیم ته د وسلو له ورکول بند کړي، او د حزب الله په څیر سوریه ته استول شوي شیعه ملیشې باید وباسي. نو بیا کولای شي د سوریه په سوله ایز حل کې ښکیل شي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل ده او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجبایر پر ایران غږ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې دی لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار اسد د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سرلاکاران نه لري. ناتو په تیرو دیرلسو کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې به د څه باندې دیرشو هیوادونو لږ تر لږه شپږ دیرش زره پوځیان ګډون ولري. د ناټو د عمومي منشي مرستیال پرون وویل دا تړون غواړي څرګنده کړي چې د پوځي جګړې جنګي تکتیکونو او پروپاګاند په وړاندې مبارزه کولی شي. د ناټو د چارواکي الکساندر ورشبوت د ایټالیا په سیسلی ښار کې وویل چې د تړون د سړې جګړې پر مهال همداسې ستر پوځي حرکات ترسره کړي وو او په سیمه کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله اوس ډېر بې ثباته دی. د ناټو دا پوځي تمرینونه د چهارشنبې په ورځ په سیسلی کې پیلیږي او د روان کال د نومبر تر میاشتې به دوام وکړي. په جرمنی کې د پګیدا په نوم د سخت دریز غورزنګ پلویانو او مخالفانو پرون دوشنبه لاریونونه وکړل. دا ډله جرمنی ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت لري. د پګیدا ګڼ شمیر پلویان او مخالفان پرون د جرمنی په درزدن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د دې غورزنګ پلویانو پرون د خپل مخکینی لاریون کلیزه هم ونمانځله. پولیسو ویلي چې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو د پګیدا د پلویانو او مخالفانو ترمنځ خال خال نښتې شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د پګیدا حرکت غندلی او پر خلکو یې غږ کړی چې د دې نهضت په ملاتړ په لاریونونو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه او اوس هم ابراهیم سپای د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندې کوي.
پاموکي له ازادي راډیو نه د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته. کابل د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټاته، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټاته، اسمان شین. مزار شریف هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه شپه ښودل شوې. هرات د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 15، اسمان شین. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټاته، اسمان لمر. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو خودر شوي. او په پای کې ګردیز، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه سلور، اسمان شین خودر شوي دی.
زمګ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ناټو خبر ورکړی چې ترکیه، جرمنی او ایټالیا پریکړه کړې چې سرتیری به په اوسنی شمیر په افغانستان کې پاتې کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي په حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د پوځي اقداماتو غوښتنه کړې.
بعضی افراد د افغانستان په نام باندې یا د منطقې د جنگ په نام باندې بعضې کومکونه جلبول چې هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې داعش ډله په دې ولایت کې د طالبانو د استخدام په حال کې ده او د فعالیتو په صورت کې به وځپل شي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگټن ته روان شوی، افغانستان به د اجنډا مهمه برخه وي.
دا میا نواز شریف سے بلی دورہ کی افغانستان دا ټول نو مهم سبجیکټ ته او په دې باندې باندې امریکای د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي.
د دې خبرونه تر پای را سره وسی. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د ناټو چارواکي وایي د ترکیه، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنۍ شمیر وساتي. ناټو پرون د خبر اعلان کړ. لدې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم پریکړه کړې وه چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت موده تمدید کړي. رویټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په اروپا کې د ناټو لوی قمندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي چې د ناټو یو شمیر غړو هیوادونو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به له امریکایي ځواکونو سره خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې نږدې 1000 پوځیان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت موده تمدید کړه. جنرال بریډلوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه د عسکرو د شمیر په اړه په بحثونو لګیا دي، خو د سترو غړو هیوادونو د تعهد د دوام په اړه شک نه لري. جنرال بریډلوف ویلي زموږ یو شمېر هغو هیوادونو چې د نورو په پرتله یې زیات عسکر افغانستان ته استولي موږ ته ویلي چې د خپلو پوځیانو شمېر به نه کموي. د ناټو د لوړ رتبه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې تړون یو بل لوړ رتبه چارواکی د رویټرز اژانس سره ژغېدلی او ورته ویلي دي چې جرمني، ترکیه او ایټالیا دې ته تیاری څرګنده کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو موجود شمېر به وساتي. د ایټالیا صدر اعظم تېره اونۍ څرګنده کړه چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه به عملي شي. ایټالیا د ناټو تر قومنده لاندې لږته لږه 1 عسکر افغانستان ته استولی دي. جرمني په دې هیواد کې د ناټو تر قومنده لاندې لږته لږه 850 او ترکیه 500 پوځیان لري. په اروپا کې د ناټو لوی قومندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي موږ باید په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي پر بنا د خپلو پوځیانو د شمېر او راتلونکي په اړه پریکړه وکړو، نه د مهال ویش له مخې. جنرال بریډلوف ویلي چې د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو د دې لپاره خپله تیاري څرګنده کړې ده. ناټو په عمومي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسېدو نېټه یې نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا په ګډون د ناټو تړون د لږته لږه 40 غړو هیوادونو پوځیان خدمت کوي. ټاکل شوی چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د روان کال د ډسمبر په میاشت کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د راتلونکي په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د ولسي جرګې دوهم رستیال وای په افغان حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په خپل سر د تروریزم پر ضد د پوځي اقداماتو او مرستو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې ته د سفر پر مهال د هغه هیواد چارواکو ته قناعت ورکړ چې حق نه لري په خپل سر په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. له کابله رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستي امنیتي وضعیت روسیه سخت اندېښمنه کړې او وضعیت له نږدې څاري، د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي چې ځینو افغانانو په خپل سر له روسیې څخه په افغانستان کې د پوځي اقداماتو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی چې په دې وروستیو کې روسیې ته سفر درلود وایي چې روسیه باید له افغانستان سره هر ډول پوځي مرستې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه وکړي، نه د افرادو په شخصي غوښتنه. ښاغلی احمدزی د دوشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روسیه ورسره منلې چې په خپل سر به په افغانستان کې هوایی او ځمکني عملیات نه کوي.
بعضی افراد هلته له روسانو سره نږدې روابط درلودل او هغوی په د افغانستان په نامه باندې یا د منطقې د جنګ په نامه باندې بعضې کومکونه جلبول یا په همدغه کار کې مصروف اوسي، هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و. موږ اوسو کولی سي دوی ته قناعت ورکړو چې نور هر څه کېږي، موږ دلته یو مستقل هیواد یو او موږ خپل امنیتي سکتور لرو. تاسو چې هر څه کوئ باید مستقیما دولت سره وکړئ، نه افرادو سره، چې په دې باندې موږ توافق وسو.
که څه هم محمد نذیر احمدزی په د چا نوم وانخیست، خو زیاته کړه چې حکومتي او غیر حکومتي چارواکو دا غوښتنه له روسیې څخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غني لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې مسکو ته سفرونه کړي دي. په ځینو راپورونو کې وویل سول چې روسیې هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو ځپلو ته چمتووالی ښودلی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړی. اجرائی رئیس عبدالله په خپل وروستي خبری کانفرانس کې دومره وویل هر هیواد چې د تروریزم د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دا وضعیت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت له چوکاټه پرته په خپل سر له بهرنیو هیوادونو د نظامي مرستو غوښتنه ملي خیانت بولي. جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د روسیې پوځي همکاریو ته په افغانستان کې ذهنیت نه دی برابر او افغان حکومت دې د دې اقدام مخنیوي وکړي.
هر څوک چې شخصي ارتباطات د چا سره نیسي د یو مملکت سره هغه خیانت دی. حتی په بل عبارت باندې حتی کېدای شي چې هغو ته د هغو مملکت د هغو نمایندګان وویکېسي. په حقیقت کې د یو مملکت منافعه ته ډېر سخته ضربه ده او دویم ذهنیت د افغانانو تر اوسه دې ته آماده نه ده چې د روسیې نه سلا واخلي.
د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال کې په یو شمېر پخوانیو قومندانانو باندې ایراني او روسي ډوله وسلې ویشل کېږي، خو تر اوسه خپلواکو سرچینو دا موضوع نه ده تاییده کړې. د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې د ولسمشر له امره او ملي شورا له تایید پرته پرته هیڅوک هم حق نه لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د پوځي او نورو مسایلو کې د مرستو غوښتنه وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د هغه کسان په نښه او خلکو ته په ډاګه کړي چې د حکومت له چوکاټ او ملي ګټو پرته د خپلو شخصي ګټو لپاره له نورو هیوادونو د افغانستان په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي.
د سهار 9:15 شوې قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څیړونکي پلاوی خپل راپور بشپړ کړی او پرونی ولسمشر اشرف غنی ته سپارلی. د پلاوی مشر وایي په دې راپور کې د هغو 140 کسانو په اړه قضاوت شوی چې د اداري فساد زمینه یې برابره کړې. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو اویا کلن قومي مشر په صحرایي محاکمه کې ځکه وژلی چې د کورنۍ غړي یې د طالبانو د پر ضد د پاڅونوالو په ډله کې شامل و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې پرون په یوه چاودنه کې 11 کسان وژل شوي. دا چاودنه په یو بس کې شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریا کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. ناټو تړون په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمریناتو کې به د څه باندې 150 هیوادونو لږ تر لږه 6000 پوځیان ګډون وکړي. او په جرمني کې د پیګدا په نوم د سخت دریزي غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونونه وکړل. دا ډله جرمني ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم رضوان مراد تغواق شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبو مخکتنه کړي.
یو شمیر لویدیزو رسپانو او خبرونو تر 2018 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر بارک اوباما د پریکړې او د کندوز د وضعیت په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. ګارډین رسپانې لیکلي زیات شمیر افغانانو او ځینو کارپوهانو د امریکا د دې پلان چې غواړي په افغانستان کې خپل سرتیری پریږدي هرکلی کړی دی. ورځپاڼه د رسنیو او اقتصاد د چارو د یو افغان کارپوهې نیلوفر شجایی چې دا مهال په امریکا کې میشت ده له قوله لیکلي د ولسمشر اوباما د تیرې اونۍ اعلان یو اخلاقي او مسؤولانه اقدام و. میرمن شجایی ویلي افغانستان دا مهال په دې وضعیت کې نه دی چې په یوازې سر له ځانه دفاع وکړي. ګارډین د علي محمد په نامه یو افغان په حوله وایي د امریکایي ځواکونو موجودیت د افغانانو او حکومت پر روحي مثبت اغیز لري. ولسمشر اوباما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د 2018 کال تر پایه 10,000 او د 2018 کال تر ختمه به 15,500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. نیویارک ټایمز بیا په کندوز کې رسنیو او خبریالانو ته د طالبانو د ګواښ موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي افغان خبریالان چې د کندوز د جګړې پوښښ یې وکړ شکایتونه لري. دا خبریالانو ویلي په ډیرو مواردو کې افغان ملي اردو دوی ته اجازه ورنکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي. نیویارک ټایمز وایي طالبانو دوه خصوصي تلویزیونونو ته په دې خاطر چې طالبانو خپرونې منفي تبلیغات وبلل خبرداری ورکړی دی. ورځپاڼې د تلو تلویزیون د خبري برخې د مسؤل لطف الله نجفي زاده خبره نقل کړې چې وایي په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان دوی ته داسې ګواښ کوي. د نوموړي په خبره د طالبانو د خبرداری ټول حیران کړی دی. دلی ټلیګراف ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کندوز د خزینه فعالانو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې موږ بیرته ستنېدی نشو د کندوز د یوې خزینه فعالې کیسه خپره کړې ده. مرزیه رستمی ډلي ټلیګراف ته ویلي کله چې ښار ته د طالبانو له داخلېدو خبره شوه نو د خپلې یوې ملګرې په کور کې پټه شوه. رستمی چې په کندوز کې د ځوانانو او ښځو د یوې غیر دولتي موسسې مشره ده ډلي ټلیګراف ته ویلي څو ساعته وروسته څلور وسلوال چې مخونه یې پټ کړي وو د دوی کور ته ورغلل او د دې له پلار څخه یې وغوښتل چې دا ورته وسپاري. مرزیه رستمی ورځپاڼې ته ویلي طالبانو یو لیست درلود او له وړو هلکانو څخه په استفادې د دولتي مامورانو د انجوګانو د کارکوونکو او په ځانګړي ډول د خزینه فعالانو ادرسونه معلومول. دا مطلب لیکوال وایي مرزیه له یو شمېر نورو خزینه فعالانو او بچو سره په یو واړه موټر کې چې دریورې له دوی سره خواخوږي درلوده سپاره شول څو بلې آرامې سیمې ته انتقال شي.
د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو تر دې دمه په دې ولایت کې وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. د کونړ امنیه قمندان وایي داعش ډله اوس مهال د ځوانانو په استخدام بوخته ده، خو دی ډاډ ورکوي چې که د دې ډلې وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد فعالیت پیل کړي دوی مقابلې ته تیار دي. روحله انوري راپور راکوي.
د کونړ امنی قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د ولایت له بیلابیل ولسوالیو او سیمو یې ورته راپورونه را رسېدلي چې د داعش ډله د خلکو او وسلوالو طالبانو په دعوت او جذبولو بوخته ده او غواړي چې په کونړ کې خپل نفوذ زیات کړي، خو تر اوسه یې وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. د داعش په نوم کومه جبهه چې موږ سره یې جنګ پیل کړی وي دلته شتون نه لري. د داعش وسلوال وجود نه لري. دا یوازې هغه وازی دي چې په بیلابیلو سیمو کې خوري شوي دي، خو په حقیقت کې داسې څه نشته. سیدخیل وایي که چیرته د داعش یا اسلامي دولت ډله هم د افغان ځواکونو او عامو افغانانو په خلاف کوم قدم پورته کړي د نورو مخالفو ډلو په څیر به وځپل شي.
اگر داعش باشه، اگر القاعده باشه، اگر لشکر طیبه باشه،
که داعش وي، که القاعده وي، که لشکر طیبه او که د دولت او ولس هر مخالفه ډله وي چې ولس تهدیدوي په کونړ کې د پخو خودلو ځای نه لري. امنیتی ځواکونه پوره چمتووالی لري چې خپلې وینې توی کړي او د خلکو ساتنه وکړي. قومندان وایي په کونړ کې له لسو زیاتې مخالفې وسلوالې ډلې فعالیت کوي چې د جنګیالیو شمیرې زرګونو ته رسیږي.
ما خو در ولایت کونړ 11 تنظیم مخالف داریم.
موږ خو په کونړ کې یولس مخالف تنظیمونه لرو چې له شپږ سوه اویا زیات وسلوال لري. دلته افغان امنیتي ځواکونه د خپلو خلکو سره پوره همغږي لري او دغه وسلوالې ډلې هیڅ هم نشي کولی. موږ حاضر یو چې له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړو. د کونړ امنیه قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د فوځي فعالیت د نشتوالي خبره کوي چې د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې یادې ډلې فوځي بریدونه پیل کړي.
یو شمیر ایرانی سوداګر او پانګوالو لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر په افغانستان کې د ایرانی سوداګرو پانګونه د هیواد د اقتصاد په ګټه بولي. اجمل تورمن په دې اړه نور حال راکوي.
کانونه، کرنه، درمل او د ودانیو جوړول هغه مهمې برخې دي چې ایران په افغانستان کې د پانګونې غوښتونکي دی. هغه پلاوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ایران څخه د اقتصادي طرحو د پراختیا په هدف راغلی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې دوی په افغانستان کې خپلې پانګونې ته پراختیا ورکوي. د ایران د سوداګرۍ د خونې رئیس محمد سمدی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ایران د صادراتو ترڅنګ په افغانستان کې په تولیدي برخو کې د پانګونې غوښتونکي دی.
موږ به تر دې وروسته هڅه وکړو چې ډیری پانګوال په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره وهڅوو.
له څو لسیزو راهیسې د افغانستان ډیری مصرفي توکي له ایران څخه راوارېدېږي او له کومه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه تیرینګړي شوي له ایران څخه د افغانستان واردات زیات شوي دي. د ایران د سوداګرۍ د خونې د چارواکو په وینا د دغه هیواد 15% صادرات افغانستان ته دي چې دا د هغه هیواد د صادراتو لویه برخه جوړوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر هم ایران ته صادرات لري، خو د هغو صادراتو په پرتله ډیر کم دي چې ایران یې دغه هیواد ته لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې اوس مهال افغان سوداګر په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې هیله من دي د ورته غونډو په جوړولو سره دغه ستونزې هوارې شي. د دغه خونې د عامل پلاوي مرستیال احمد توفیق داوري په افغانستان کې د ایراني پانګوالو د پانګونې نه د هرکړي په ترڅ کې وویل چې باید د هیواد صادراتو ته ډیر پام وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او رستای راپور. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه واشنگتن ته روان شوی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان به د نواز شریف او امریکایي مشرانو د لیدنو کتنو د اجنډا د سر موضوع وي. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي، ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. که څه هم د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو مسایلو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي وایي چې ښایي د افغانستان د سولې پروسه د پاکستاني او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع وي. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې مخکې ویلي وو چې له نواز شریف سره به په واشنګټن کې د افغانستان د سولې پر پروسې او ځینو نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. همداراز د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه اجنډا بللې او په خبرې چې په دې اړه بل امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هېواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلې دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي وو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې له امله د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
د میا نواز شریف صاحب په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د هغې د امریکې د چارواکو سره ارو مرو خبرې کېږي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، نو په دې کې امریکا د افغانستان افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی. نو په دې وخت د امریکي چارواکي د میا نواز شریف صاحب سره خبرې او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان په هکله ځینې فیصلې هم وشي.
د یادونې وړ ده چې ځینو پاکستاني رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه اجنډا بللې او یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهمه اجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
د ژوند رنگونه
از توریانه نمیژن د فرا ولایتم
ستاسی لیدا ظالم او مظلوم څوک دی؟
او ظالم هغه کس ته ویل کیږي په مجموع کې زما نظر زما لیدا چې هغه قدرت لري، زور واکه کس وسی زور ونیږي، هغه په کپاره اخ کوي که مانوي که ظاهري وي که جسمي وي. یعنی پخوا داسې ظالمانه خانان چې په کلي کې وه، دوی به ظلم په خلکو داسې ظلم کول چې هغه خواره غریب طبقې ته په خپل کارګر په توګه مزدورو په کور کې هغه ته به همیشه د مزدور په ځل کتل ظلم یې کول بسره. یا مثلا کله د خان صاحب د موسم او د غلو دانو دا موسم کېدل، نو د کلي خلک اکثرت د خواره غریب چې راتلل د ته ناوخته به یې کار کول، هغو ته که کومه برخه د مزدوري ورکول یا نه ورکوله چا به صحیح نشي ویلی. یا مثلا اوس اوسنی وخت کې ظلم زما په نظر هغه چا ته ویل کیږي چې هغه د قلم له لرې هم کولی شي پر چا باندې ظلم وکړي، د توپک لرې هم کولی شي ظلم وکړي. مثلا یو څوک په دولت کې چارواکی دی، هغه کولی شي چې د چا کور ته چې مثلا یو څوک ورته رسې ووایي چې دغه ظلم زما سره شوی دی، زما حق خوړل شوی دی. په دولت کې هغه ورسره داسې خاص چلند نه کوي ځکه چې هغه به پیسې نه لري او یا به د هغه د نظر لوېدلی کس یو خوار غریب کسان هغه ته ورګیږي چې دوی په اوسنۍ ټولنې کې د یو څه نه محرومه بې برخې اوسي. یا مثلا د سواد د کچې نه بې برخې اوسي، هغه کسان دوی د په سپکه سترګه ګوري او دوی د همیشه تاخیرانداز وي، او یا داسې کس چې د هغه لاس خالي اوسي، په لاس کې شی ونه لري. او
په خپله د یو ځوان په توګه تا څومره کړي دي چې له ظالمه دي مظلوم ژغورلی؟ داسې کله داسې شوي دي چې له یوه ظالم نه دي مظلوم خلاص کړی؟
که زه درته ووایم یو مثال، کله څو کاله مخکې زه د مکتب دوره وه، یولسم ټولګي کې وم، هغه زموږ کلي کې یو ځوان و چې هغه دوکانداري کوله، کوچنی و دوکانداري کوله. ده غوښتل چې دا ښوونځي هم ادامه ورکړي، وایي څه دوه درې کاله نه وینم، خو هغه مقابل کې هغه وړونه مشران نه و، کاکایان نه و، پلار یې اکثرات پلار اجازه نه ورکول. او بیا زه ډېر کوشش مه کوه چې ولاړم، هغه پلار ته مې وویل چې دې ته اجازه ورکړه. ده راته ویل چې یا دا که مکتب ته لاړ شي کافر کېږي، نه پرنسه کېږي، هغه مسجد مدرسې ته دې لاړ شي، خپل درسونه دې وایي، مکتب نه پرېږدم. نو ما تر یو اندازې پورې کوشش وکړ چې هغه د پلار دې ته راضي کړم، دې ته واځم چې دا زه ته اجازه ورکړي. بیا دې ویل چې یاره اوس خدای دوکانداري کوي، پرېږدي، بیا دغه د کور مصرف در څوک راپوره کړي. بیا مې ویل چې شپې لیسې شته، شکر هغه د ښار کې د شپې لیسې لري، بیا د شپې د خپل دوکانداري دې مې کار ته لاړ شي. نو د پلار اجازه ورکړه. دغه کېدی شي زه دې یو مثال رانم چې پلار یې تر اندازې پورې خو پر اولاد ظلم کړو، دا مظلوم و. نو که دغه یو مثال دی چې ما هغه ژغورلی دی، نو کېدی شي.
قدر منوریدون کو دا خبری مجله دانیو ساته خبری مجله پای تا ورسیده دا دا سهار و بجی او دیرش دقیقی دی خوچرت